द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د اگست 8 نیټه ده د ډیوا خبری خپرونه کې در تازه سمینا اس ان هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لا بل خوښې د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد د عثمانزو قومي پرلت نن په درشتمه ورځ هم جاری دی. بلخوا د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب باندې خبرې هم روانې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چودھری ویلي د اف آی اے لخوا د هغوی د پارټۍ مشرانو ته عدالتي نوټیسونه جاري کړی شوي دي، خو دا چې د کم وخت په حق لدی په هغې وخت د دوی حکومت نه و، خو بیا هم دوی د اف آی اے سره همکاري کوي. او نن د اتوار په ورځ د یوکرین د تور سمندر نه څلور د غنمو نه ډکې کښتۍ روانې کړی شوي دي. بلخوا د یوکرین په مشرقي ښارونو باندې د روس بمباري هم جاري ده. سرټکې تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ، وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد د عثمانزو قومي پرلت نن په درشتمه ورځ هم جاری دی، او د دې سره سره د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ د لکی مروت او بنو سیمو د مشرانو په منځګړیتوب خبرې هم روانې دي. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شاهد علي دفتر چارواکي وایي تیره ورځ د لکی مروت او بنو سیمو د مشرانو جرګه د احتجاج کوونکو سره خبرو دپاره لیږلې شوي. د دوی په وینا دا د حکومت نمائنده جرګه ده او چې څه فیصله وکړي هغه به عملي کوي. په شمالي وزیرستان کې دا قومي پرلت وروستو د هغې شروع شوی چې د ضرب اسب عملیاتو وروستو د هدفي وجنو پیښې زیاتې شوي دي، او دوی په علاقه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي وایي د قومي جرګې ته ښه راغلاست وایي او خبرې شروع کړي دي، خو احتجاج به روان وي او د ضلع ټول سړکونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړلي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب اسب عملیات کړي، او دا سیمه د وسلوالو نه د پاکولو دعوه کوي. په دې وروستو کې خبري غونډې ته د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او فرحان خان ویلي چې پولیس او ادارې د امنیت لپاره سخت ګامونه اخلي، نو خلک دې هم د امن پر راوستو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د خیبر پختونخوا په کوزدیر ضلع کې تیر د خالی یا شنبې په 6 اگست په ماسخوتن په صبح کې د واکمنه ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي ملک لیاقت علي په ګاډۍ ډزې شوي. ایم پی اے پکې د 15 کسانو سره اجوبل شوی دی او 4 کسان پکې وژل شوي دي. دا پیښه د کوزدیر د لال قلعې تاڼې په حدودو کې شوې ده. د لال قلعې پولیس تاڼې یو چارواکي ارشد اقبال د پیښې په اړه وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې وویل، د کوزدیر د لال قلعې میدان ایم پی اے ملک لیاقت علي ماسخوتن ناوخته نږدې 9 بجې په خپل ویګو ګاډي کې د نورو کسانو سره کور اړخ ته روان و چې ډزې پی شوې دي. هغه وویل په ډزو کې د ایم پی اے رور، د هغه وراره، یو پولیس اهلکار او یو لیویز والا وژل شوي دي، او پاتې 15 کسان چې ایم پی اے هم پکې شامل دی جوبل دي او تیمرګری په هسپتال کې علاج روان دی. پولیس وایي د پیښې مقدمه لا نه ده درج شوې، افسران بهر دي، نه د پیښې علت معلوم شوی دی چې ډزې چا او ولې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری ویلي د اف آی اے لخوا د هغوی د پارټۍ مشرانو ته عدالتي نوټیسونه جاري کړی شوي دي، خو د ممنوعه فنډینګ په حق لا دغه نوټیسونه چې د کم وخت خبره کوي هغه وخت دوی په حکومت کې نه وو. په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت فواد چودھری وویل دوی بیا هم د اف آی اے سره همکاري کوي. یاد دي د جمعې په ورځ د پاکستان وفاقي تفتیشي ادارې اف آی اے یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې چې د پی ټی آی پر ضد د ممنوع فنډینګ کیس په معامله کې د تفتیشي ډلو سره کار وکړي، او په دې لړ کې د پی ټی آی ځینې ستر مشران لکه عمران اسماعیل، سیما ضیا، محمود الرشید او اسد قیصر راغوښتي شوي هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د پی ٹی آئی د ممنوع فنڈنگ په معامله کې د فیصلې په حق لا فواد چودھری وویل د ټولو سیاسي پارټو کلیز آڈیټ یا حساب کتاب کول پکار دي، او دوی به کوشش کوي چې عدالتونه د پاکستان مسلم لیگ نواز آڈیټ پر راتلونکي 15 ورځو کې دننه وکړي. یاد دي د اف آئی اے لخوا د پی ٹی آئی د ممنوع فنڈنگ د پلټنو دپاره دغه ټیمونه پس د پاکستان الیکشن کمیشن د فیصلې راتلو 3 ورځې پس جوړ کړی شو. چی ای سی پی ویلی وو پاکستان تحریک انصاف د 350 بهر ملکی کمپنو او 40 بارنی خلکو نه پیسې یا فنډینګ غستوي. دغه مقدمه د پاکستان د سیاسي پارټو د 2002 قانون د لاندې شوی و. او نن د اتوار په ورځ د یوکرین د تور سمندر نه سلور د غنمونه ډکې کښتۍ روانې کړې شوې. په دغه عملیاتو نظر ساتلو دپاره جوړې کړې شوې د همکاري مرکز لخوا دې کښتو ته اجازه ورکړې شو چې چین، اټلی او ترکیې ته به ځي. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی تیره شپه خپل وینا کې د یوکرین د توانایي په پلانټ د روسي بمباری په سر د امنیسټي انټرنیشنل په خاموشۍ نیوکې کړې. زیلینسکی ویل دا ښکاره کوي چې امنیسټي انټرنیشنل په منتخبو موضوعاتو خبرې کوي. یاد دي امنیسټي انټرنیشنل تیره هفته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو د اوسېدو په ځایونو کې فوزي مرکزونه او د وسلې د استعمال نظام جوړولو سره یوکرینی فوزونو د عامو خلکو ژوندونه په خطر کې اچولي چې روس د حملو مخه ونیسي. په جواب کې زیلینسکی ویلي وو داسې هیڅ قسمه شرط نه دی پکار چې په یوکرین د روس د حملې جواز ورکولی شي. د دغه رپورټ په سر د یوکرین دپاره د امنیسټي انټرنیشنل مشر مستعفی شوی وو. او دا رپورټونه په داسې وخت کې راځي چې تیره ورځ د یوکرین په دوو مهمو مشرقي ښارونو باخمود او ادیفکا باندې روس بمباری شروع کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا احسن نواریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو او نامنۍ په ضد د اوتمانځۍ قبیلې قامي پرلت نن په درشتمه ورځ هم دوام لري. په عین حال کې حکومت او د احتجاج کوونکو ترمنځ د لکی مروت او بنو سیمو مشرانو په منځګړیتوب خبري هم روانې دي. تفصیلی د عدنان بیٹنی په ریپورت کې واوري.
د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شهید علي دفتر څرواکي وایي تیر ورځ د لکی مروت او بنو سیمو مشرانو جرګه د احتجاج کوونکو سره خبره لپاره لیږل شوی. د دوی په وینا د حکومت نمائنده جرګه د او د څه پریکړه وکړي هغه به عملي کوي. په شمالي وزیرستان کې د قامي پرلت وروسته له هغې پیل شوی چې د ضرب عذب عملیات وروسته د هدفي وژنو پېښې پکې سوا شوي دي او دوی په علاقه کښې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي وایي د لکی مروت او بنو د قامي جرګې ته شراغلاست وایي او خبرې ورسره پیل کړې، خو احتجاج روان دي او د ضلع ټول سړکونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړلي دي. دغه احتجاج کوونکو سره د نوړاڼې د انتظامیه او په سیمه کې د پوځي مشرانو مذاکراتو څو پړاوونه شوي، خو هغه ناکامه شوي دي. شمالي وزیرستان کې د اوتمانځو د قامي جرګې مشر ملک رب نواز وایي نن د هدفي وژنو او ناامنۍ پر ضد په ضلع کې د اوتمانځو قامي لاریون درویشتمه ورځ ده. هغه ول باید د لکی مروت او بنو دغه مشران د حکومت او اوتمانځو ترمنځ د منځګړیتوب کردار ولوپوي، خو د دوی دا غوښتنه په ځای ده چې د خلکو د ژوند او مال ساتنې لپاره دي په علاقه کښې تلپاتې امن ضمانت ورکړل شي. هغه ویل د ضرب عذب عملیاتو پر مهال د امن په خاطر خپل د نیکونو وطن پرېښی او 15 کاله کډوالۍ ژوند تېرولو وروسته د حکومت په غوښتنه واپس شوي چې دوی ته په علاقه کښې د امن باور ورکړل شوی و. هغه زیاته کړه په علاقه کښې د ناامنۍ سره مخ دي چې پکښې سر مال او کاروبار محفوظ نه دي.
موږ امن غواړي. شمالي وزیرستان داسې امن غواړي لکه د نور پاکستان شې چې دی په رنګ امن غواړي، چې دا امن څک نه روکوي. موږ مجبور یې چې څک سر به د کوم ړونکو کسان د ده سره بله ونه کړي.
د جرګې یوه بل غړي او په علاقه کښې د ملي جمهوري ګوند مشر ملک جان محمد داوړ وویل حکومت د مذاکراتو په برخه کې سنجیده نه دی او د مذاکراتو تر څنګ به احتجاج ته دوام ورکافي. هغه وویل دوی د امن غوښتنه عیني او قانوني ده، خو په حکومتي کچه دوی د امن دا غوښتنه نه منل کېږي. او اوتمانځو ته ویل کېږي چې وسله والو پر ضد لشکر جوړ کړي یا حکومت ته په ګوته کړي چې پر ضد کاروایي وکړي. هغه زیاته کړه دا علاقې په صوبه کې شامل کړی شوی، زور د اف سي آر نظام ختم شوی او دا د ریاستي ادارو ذمواري ده چې دغلته امن پر ځای کړي، ځکه یې په قامي کچه احتجاج پیل کړی دی.
امن یې متنویر کړه، داسې دا احتجاج ختم کوه دا روډینا نه خالی کا وان ځای مت امن رکاوی دا امن دا د چار دو جدايو دای مست امن رکاوی دایو مت وی چې کا میټای جوړ کا سج جوړ کا یا راز جوړ کا ته مسره ملاو شه مت جوسی کا نه ز د جوسی نه کا دا کمیټی نه جوړ وتا دا خپل خلق نه پکا تل کا خپل خلق نه مړ کا چې صحیح دی دا د جوړ کړی دی دا د کرل دی دای وی ری بیا خپل
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات کړي او داسې وي د وسلوالو څخه د پاکولو دافع کړي. په دې وروستیو کې خبري غونډې ته د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ڈی پی او فرهاد خان ویلي وو چې پولیس او ادارې د امن لپاره سخت ګامونه اخلي نو خلک د هم د امن پر راوستلو کې حکومت ملاتړ وکړي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د سیاحت د محکمې چارواکي وای د کوز دیر د واکمن تحریک انصاف غوند د صوبایي سملې غړي ملک لیاقت علي روغتیاي حالت د خطرې نه بهر دی او ورسره د نورو زخمیانو علاج هم روان دی. د صوبایي حکومت چارواکو د ملک لیاقت علي د برید غندنه کړي او امنیتی ادارو ته د پلټنو امر کړی دی. د صوبایي سملې د غړي ملک لیاقت علي په گاډي ترهګرو د خالی پشپا بریت کړی و چې پکې داغه یو ورور وراره او دوه پولیس وجلی شوي او هغه پکې سخت جوبل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن پر رپورټ کې واورئ.
د کوزدیر د میدان علاقې د لال قلعه پولیسو ډیو ته ویلي د ملک لیاقت علي په گاډي د خالی په ورځ ماسخوتن نامعلومه تنانو ډزې کړې وي چې پکې یو ورور وراره او دوه پولیس اهلکار وجل شوي او د ایم پی ای په ګډون څلور تنان جوبل شوي وو. زی خلکو دی وته ویل وجل شوي تنان د اتوار په ورځ یو لس بجې خورو ته سپارل شوي دي. د پېښور لیډی ریډینګ روختون ویان محمد اسیم دی وته ویل د ملک لیاقت علي د اپریشن روستو روغتي حالت ښه خودل کیږي او ورسره د نورو دریو زخمیانو حالت هم د خطرې نه بهر دی.
او په دې ټیم کې مو سره چې کوم دی زخمیان سره د ایم پی ای سره نو هغه حالت چې کوم دی هغه سټیبل دی.
د دیر پولیسو دی وته ویلی په ملک لیاقت علي باندې د بریټ اف آی آر به د سی ټی ډی محکمه درج کړي ځکه چې د ترهګرۍ د پی ډی پکې. د سی ټی ډی اهلکارو د اتوار د ورځې ماسپخین د یوې بجې پورې لا هم اف آی آر درج کول دی وته نو تایید کړي. پولیسو دی وته ویلی د پیخروستو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري خو د کوم مشکوک تن د نیولو په اړه سندي ویلي. د دې بریټ ذمہواري هم لا تر اوسه چا نه ده منلې. د کوز دیر ځای خبريال او د ملک لیاقت علي خپلوان فاروق احمد دی وته ویل د کور د یو غړي په حیثیت ورته دا معلومه ده چې د چا سره کوم شخصي شخړه نه و.
تر دې دمه پوری دا څنګه چې اسلام ته نظر راغلی نو کله ایم پی اس به ذاتی د هیڅ سره د دشمنی نه و.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پولیسو ته په بریټ کې د ککړو تنانو د نیولو امر کړي او زیاته کړي دا په دې بریټ کې ککړ عناصر به د قانون د منګولو نه بچ نه پاتې کیږي. د امنیتی ادارو اهلکارو دی وته ویلي لا هم د پیښې جاج اخلي او د پلتون وروستو به ویلي شي چې آیا دا کومه د ترهګرې پیښه وه او که د شخصي شخړې لامل پرې بریټ شوی دی. د صوبای اسمبلی په غړي د بریټ په داسې حال شوی چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو لخوا په دې باس شوی چې طالبان د حکومتي وزیرانو قلنګ اخلي. حکومتي چارواکو دا خبره رد کړې ده او په وروستیو کې داعش خراسان لخوا په پښتو ژبه کې یو مجله خوره شوې وه چې په اولنۍ پاڼه یې د امریکا د صدر، د سعودي عرب د بادشاه، د افغان طالبانو مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تصویر لګول شوی و. په مجله کې ویل شوی و هغه څوک به په نخښه کوي چې اسلام مخالفه قوتونو سره ملګرتیا کوي. سیرونکو دی وته ویلو د داعش خراسان مخالفه خلکو کې د عمران خان تصویر ځکه لګول شوی چې داغه د ګوند په حکومت کې په خیبر پښتونخوا کې د داعش خراسان په ضد عملیات شوی او بل دا چې عمران خان د افغان طالبانو د سولې پروسې نواله تر اوسه پورې کلک ملاتړ کو او داعش خراسان افغان طالبان خپل مخالفه ګڼي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا
را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA Diwa.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
وایس اف امریکا دی واټا واجی ورزوی بل مهم ریپورت پلو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې لخوا مخ په زیاتی بدون پاړه سیړون کې وای طالبان دومره توان نه لري چې په هیابات کې د داعش خراسان مخنیوي وکړي او په ملک کې امنیت ټینګول د طالبانو د پاره اوس یو لوی چیلنج جوړ شوی دی. دا په داسې حال چې تیر ورځ هم په کابل کې په یو برید کې د شیعه هزاره ډلې اته کسان وژل شوي وو چې زمواري داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې وه. په دې موضوع د ډیوه خبریال احسان محمد خان د سیړونکو سره خبرې اترې کړې او یو سیړنیز رپورټ یې تیار کړی.
د افغانستان په تخت کابل کې د غبرید د شیا مسلمانانو په ماتمی غونډه تر سره شوه چې پکې اته تنان وجل شوی او تر 200 نور ټپیان شوی. دغه چاودنه د کابل په پولیسو خطه سیمه کې د خالی په ورځ نږدې 3:30 بجې په داسې وخت تر سره شوی چې د دغه برخې شیا مسلمانان د عاشوري ماتمی مراسمو منځوله د پاره یو ځای شوی وو. په کابل کې پر لپسې د غدویم ترهګر برید دی چې داعش یې ذمہواری تسلیم کړي. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي باوجود د دې چې طالبانو حکومت له خوا د عاشورې په مناسبت د شیعه مسلمانانو غونډو خوندي ساتلو لپاره د ګامونو اغیستو هم ویلي وو، خو ښکاریږي داسې چې داعش دغه د سکیورټی حصار ماتولو کې کامیاب شوی.
دا د طالبانو د پاک حکومت د لپاره خصوصي او د شیعه کمیونټي د لپاره هم یو داسې تشویش دی چې په یو حالت کې هم دوی محفوظ نه دي.
د محرم په میاش کې دغه د داعش له لوري دویم طرح ګربرید دی او د دې وړاندې هم وړ مورز د اگست په 15 په کابل ښار کې یو بل برید کې اته تنان وجل شوی او تر 1300 ټپیان شوی وو. په پیښور کې میشت خبریال مشتاق یوسفزی وایي دغه صورتحال څرګندوي چې د امنیت ټینګښت د طالبانو حکومت لپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی
او په دې وخت کې افغانستان کې هغه تر زیات چې کوم چیلنج ډېر خطر ده نو دا ایسته او د سو میاشتو کې طالبانو ډېر زیات اپریشن وکړل، خاص کر په کونړ کې، ننګرهار کې، دن کابل کې، دا غي زیات توجه هم داش باندې ده.
د افغانستان په صورتحال جوړ نظر لرونکي سیړونکو طاهر خان وای هر سوچ طالبانو د عاشورې په وخت د سخت امنیتی تدبیرونو اجمنې هم تر سره کړې وي، خو بیا د غبریدونه د ځنې کمزور وړخ ته اشاره کوي.
نو داسې چودنې که هر چا کړې دي او هر څنګه کړې دي او بیا یو مشخص لکه خلک پکې او مخصوص خلک پکې هدف ګرځي، په داسې حال کې چې لاغي د پر باید شي په دې موقع باندې یو خو کبھی امنیت اگر ٹینگ ہوئے، لیکن اگر خود بالکل دیکھے کوئی شک رشتے جگہ پکنا کام راغلی تھی.
تیر کال د اگست په میاشت کې چې افغان طالبانو د دغه هیواد واکمنی ترلاسه کړې، خو څېړنکاران وایي د نورو یو شمېر چیلنجونو ترمنځ په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه داسې دي چې د سکیورټی په اکلای د طالبانو حکومت د یو مشکل سره مخامخ کړي. د طالبانو ویان بلال کریمی څخه د دغه شوي برید په اړه د حکومت دریز معلومولو لپاره چې ورته وایس اف امریکا ډیوا په واتس اپ پیغام هم پریښودلې، خو د نوموړي لخوا په دې اړه څه جواب د ریپورټ تر وخه ونه موندل شو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درامو لیدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته ورغی. د پاکستان انتخابي کمیشن لخوا په ورستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ممنوع فنډونو مقدمه په فیصله د پلاتونو مرکزی ادارې اف بی آی د ګوند مشران راتلونکي هفته د پښتنو د پاره راغوښتل دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پلاتونو مرکزی ادارې اف آی اے د ممنوع فنډونو په قضیه کې د پلاتونو په محل کراچۍ کې د تحریک انصاف ګوند سلور بانک اکاونټونو درک هم لګولې دي. خو د تحریک انصاف ګوند مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودري د اف آی اے په اختیاراتو پښتنه راپورته کړي او ویلی دی چې دیارلس اکاونټونو ته ټول 2 کروڑ روپۍ منتقل شوی او دغه رقم په کال 2019 کې انتخابی کمیشن سره جمع کړی شو اسنادو کې ښکاره کړی شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په ریپورت کې.
مطبوعاتی رپورټونه وایي چې د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے د ممنوعه فنډونو د قضیې د پلټنو لپاره د سند ایالت پخوانی گورنر عمران اسماعیل او ورسره د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی خزینه غړي راتلونکي هفته کې د پلټنو لپاره طلب کړی ده. د دې ترڅنګ د شخصي بانکونو دوه افسران هم د پلټنو مرکزی ادارې د اگست په 10 نیټه غوښتلي. یاد دی چې د دې نه مخکې په خیبر پختونخوا کې د پلټنو مرکزی ادارې د ممنوعه فنډونو د قضیې د پلټنو لپاره قومی اسمبلی په خوانی سپیکر اسد قیصر ته هم نوټس جاری کړی وو. د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سناولا په یو بیان کې ویلي کم تن چې د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے سره د ممنوعه فنډونو په پلټنو کې همکاري یا تعاون نه کوي نو هغه به نیول کیږي. په عین حال کې د اتوار پر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری د خبري غونډې په مهال د کورونو چارو وزیر په بیان خپل عکس العمل کې ویلي څوک هم د عمران خان د نااهله ګرځولو جرأت نشي کولی. نوموړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د ممنوعه فنډونو په قضیه کې د انتخابي کمیشن پریکړې ته خپل عکس العمل کې ویلي چې 14 اکاونټونو ته 2 کروڑ روپۍ منتقل شوي وي چې مقصد یې د ګوند د عہدیدارانو د دفتر چلول وو. هغه وایي زه نه پوهیږم چې ایف آی اے په کوم حیثیت کې دا نوټس جاری کوي ولې چې دا ټول کسان کال 2011-12 کې په سرکاري چوکو ناست نه دي پاتې شوي. ښکارا دی چې مرکزی حکومت د پاکستان تحریک انصاف د بهرني فنډونو د انتخابي کمیشن د پریکړې پر رڼا کې 13 ورځ د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے د لارې د پلټنو اعلان کړی او ویلي چې په دې اړه به حکومت سپریم کورټ ته هم رجوع کوي. د پلټنو د مرکزی ادارې لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سر مشرانو ته د نوټسو جاری کولو په اړه خپل تجزیه کې د سیاسي چارو سیړنکار احمد بلال محبوب وایس اف امریکا ډیوه ته وایي دا نوې خبره نه ده. کم ګوند چې په واک کې راځي نو هغه د مخالف ګوند پر ضد داسې عملیات کوي خو زیاتوي د تربګنې دا سیاست پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل واکمنۍ کې انتها ته رسولې. نوموړي زیاتوي د ممنوعه فنډونو معاملې ډېره سنجیده ده. د ممنوعه فنډونو په قضیه کې پاکستان تحریک انصاف ګوند باندې لګېدلي تورونه کمې مخالف ډلې نه دي لګولې بلکې په دې کې د ریاستي ادارې د 8 کلونو د پلټنو نچوړ شامل دی. په دې کې داسې یو شمېر سنجیده تورونه دي چې عمران خان او د هغه ګوندې په ولقه کې راتلی شي. خو د سیاسي چارو خبریال عبدالله مامن وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د انتخابي کمیشن وروستۍ پریکړې د پاکستان تحریک انصاف د سیاست اډانه د خپو لاندې کړې چې ویل به دغه ګوند د شفافیت او احتساب سیاست کوي.
ما د کوم لګي دا کوم اسد قیصر ته نوټس شوی نورو کسان ته شوی دا یو پریشر ټیکټکس دی چې د جماعت باندې حکومت کول غواړي. فایې دومره تیزی سره نوټس نه کوي. شاه شریف حکومت کې دی نو زه تر دغه د جماعت یاد رانا سنا الله په خوخه باندې دا سپیډلی کاروي چې پاکستان تحریک انصاف باندې زید نه زید دباو واچي او د حکومت خلاف کوم بیانیه دا هغه کمزوري کی
ښکارې دی چې د انتخابي کمیشن لخوا د پاکستان تحریک انصاف د ممنوعه فنډونو د قضیه فیصله راتلو رستو د پلټنې مرکزی ادارې د هیواد په بیلابیلو خارونو کې پلټنې پیل کړي او مطبوعاتي راپورونه وایي چې د پلټنو په مهال کراچۍ کې د پی ټی آی 4 اکاونټونه رابرسېره کړي شوي. ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د امریکایي ډرون برید په نتیجه کې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د وجلو پس د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل مشر فیاض الحسن چوهان هم ویلي کچری گاونډي اسلامي هوادونو په ضد د پاکستان د خاورې استعمال کیږي نو یو واری بیا به په پاکستان کې د ترهګر بریدونو لړۍ شروع شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان باندې کوي.
یو امریکایي ډرون برید کې د القاعدې مشر ایمن الزواری وژنې پس د پاکستان تحریک انصاف یو بل مشر او پنجاب حکومت ویان فیض الحسن چوهان ویلي دي که چېرې ډرون بریدونه دپاره پاکستان ځمکې استعمال کیږي نو دلته به بیا ترهګري هم زیاتیږي. یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت فیض الحسن چوهان ویلي دي دوی نه غواړي د پاکستان ځمکه د نور اسلامي هیوادونو خلاف استعمال شي او که چېرې داسې کیږي نو بیا به طالبان او داعش پر شان تنظیمونه پاکستان کې به ترهګر کاروایي کوي.
وہ اپنے ملک کے اندر اور اپنے ہمسایہ مسلمان ممالک کے اندر ڈرون اٹیکس کر کے خون بہائے اور پھر اس کے نتیجے کے اندر لا ریسپیکٹ کریٹ ہو.
دوی وی مونږ نه غواړو د پاکستان ځمکه د ډرون بریدونو لپاره استعمال شي او که چېرې پاکستان ځمکه د ګاونډي اسلامي هیوادونو پر ضد استعمالیږي نو بیا به دا طالبان داعش پر شان تنظیمونو لپاره یوه وجه وي چې پاکستان کې کاروایی وکړي. کابل کې امریکایي ډرون برید کې د القاعدې مشر وژنې پس پاکستان ټولنیز رسنیو باندې دا بحث پیل شوی و چې د برید لپاره د پاکستان ځمکه استعمال شوې ده. خو د پوز ویان ادارې یا ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار دا دغه خبرونه غلط ګرځولي وو.
سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین اس قسم کی چیز کے لیے استعمال ہوئی.
میجر جنرل بابر افتخار جیو نیوز سره خبرو کې وی دا کې دی نشي د ډرون برید لپاره د پاکستان ځمکه استعمال شوی وی. خود وضاحت پس هم پخوانی د اطلاعات و وزیر فواد چودری د چارواکو نه وضاحت غوښتی و که چېرې پاکستان ځمکه د ډرون برید دپاره نه ده استعمال شوې نو دا د ښکاره کړی شي چې آیا د پاکستان هوایی لارې یا ایر سپیس استعمال د برید دپاره شوی دی. اپریل په میاشت د بې باورۍ پرېکړې په نتیجه د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمېدو پس ولې د ګوند مشران د پاکستان په ریاستي ادارو ښکاره تنقید کوي؟ د دې تپوس په ځواب خبریال محمود جان بابر وایي
کله د دې خوخنوي نو د پاکستان فوج په پرشر کې درا وستو د پاره بیان نور کوي. کدی خوخنوي نو د سپریم کورټ باندې هم بیان نور کوي. د اغینه علاوه الیکشن کمیشن ټول هغه ادارې چرته نشدې ته دا پته ده چې دلته نسکې دي شي او دې کې چرته الیکشنونو کې روستو پاتې کې دي شي نو دوی به دا کوشش کوي. اول به د امریکای هغه بیانیه جوړه کړې و هغه بیانیه په مزه ختمې ده او په خپل خبرو کې او عمل کې فرق هم ښکارا شو چې کله په خبر پښتونخوا کې د امریکې د امبیسی نه ګاډي واغسته اوس وسی واغسته کنه لکه دا یو درې څلور ورځې کېږي نو خلک په ډېر ګوتې اوچتې په دې عرصه باندې لګیا دي چې ستاسو په خبرو په عمل کې ډېر فرق دی. د امریکې په ډرون باندې ستا اعتراض دی او دغه کې او بدلته د امریکې نه ګاډي الی نو دا ټولې خبرې چې کمی دي نو دا ټول خلک دې له ګوري لګي. خو دوی خپل کوشش کوي چې دوی هره اداره چې کم لږ غوندې هم چېرته د دوی مخېله راتلی شي مخکې لکه نم راځي خو چې د دې سره لاس امداد ونه کې په الیکشن کې یا د دې په ګټه کې څه کردار ادا نه کړي هغه د پاره څه کارونه کوي نو دوی به په هغه باندې همیشه ګوتې اوچتې کړي دي او نورې به هم اوچت.
وړاندې هم پخواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپله دا منلی وو چې دوی د طالبانو خلاف د پوځي عملیاتو په حق کې نه وو. د عمران خان لخوا داسې بیانونو نه پس د دوی سیاسي مخالفینو دوی ته د طالبان خان نامه هم ورکړې وه. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
ایران اوریدن کو وائس آف امریکہ ڈیوا توجہ دا پاکستان دشمیرن ادارے پا خپل ہفتوار رپورٹ کی ویلی تیر کال پا مقابلہ کی روان کال دا امروزہ گرانی رفتار اته دیرش اساریه شپږ درې تر رسیدلې ده او روان هفته هم دغه کچا 0.82 نور زیاته شوې ده. په پاکستان کې مخ په زیاتی ګرانۍ لوجې که یو خوا د ټولنې هر وګړی متاثره کیږي نو بلخوا سرکاري کارکونکي هم وایي د ګرانۍ له امله یې ژوند ګران شوی دی او د حکومت لخوا په روان بجټ کې په تنخواګانو کې معمولی اضافه د هغوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبایي بجټ کې د غریبانانو دپاره 15 ارب روپۍ مختص کړي دي او په صوبه کې خلکو ته په ارزانه بیه د وړو ورکولو کار هم شروع دی. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې
د پاکستان د شمیرنې اداره په خپل اونیز رپورٹ کې وایي د تیر کال په مقابله کې روان کال امروزه گرانی 13.3% ترسیدلې او روانه اونۍ په امروزه گرانی کې 0.2% نور زیاتوالی راغلی. د ادارې وینا ده 13 امروزه گرانی 3.8% ریکارډ کړی شوی و. صوبایي حکومت وایي په روان بجټ کې غریبو او بېوزله خلکو ته په گرانی د رعایتونو ورکولو لپاره 15 ارب روپۍ ایښودې دي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري محکمې کارکوونکي اعظم خان وی وی ډیو ته وایي په ملک کې د ګرانۍ له وجې د خلکو د ژوند معیار غورځېدلې دی. دوی وایي د خوراکي شیانو د ګرانو بیو نه علاوه د ژوند نور ضرورتونه هم د ګرانۍ له امله نه پوره کیږي. د پاکستان د شمیرنې ادارې بیورو آف سټیټسټکس 13 ویلي وو د جولای په میاشت کې د میاشتنۍ گرانی رفتار 3.9% ته زیات شوې. د دې وړاندې په جون کې د کنزیومر پرایس انډیکس یا د میاشتنۍ گرانی شرح 21.3% وه. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر عطیف خان میډیا ته ویلي صوبایي حکومت اولس ته په گرانی د رعایتونو ورکولو لپاره په بجټ کې 15 ارب روپۍ ایښودې دي. دوی وایي په ملک کې چې کومه گرانی روانه ده په دې ولسته د رعایتونو ورکولو لپاره په دې بجټ کې 15 ارب روپۍ ریلیف ورکول کیږي. تیر کال د سرکاري وړو بیا 1100 روپۍ مقرر کړی شوی و، خو روان کال 40 کیلوګرام وړو په 980 روپۍ ورکول کیږي. او د دې لپاره په ټوله صوبه کې 1200 مرکزونه جوړ کړي شوي دي او د موبایل ټکونو په ذریعه هم ارزان وړو ورکول کیږي او په دې کار پوره کړی شوی دی. د شمیرنې اداره وایي روانه اونۍ په امروزه حساب د 3 خوراکي شیانو بیې زیاتې شوي چې پیاز 15%، ټماټر 12%، دارونه 15%، الوګان 15% او د چرګو اگے 2% ګرانی شوی. د ادارې وینا ده د کال په حساب د خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې ډیزل 1.9%، پیټرول 8.3%، خوراکي تیل 4.5%، د چرګ وخه 3.5%، او بجلی 2.5% ګرانه شوی. مرکزی حکومت وایي د جولای په میاشت کې په نړیواله کچه د خوراکي توکو او خام تیلو بیې راکمې شوی او د پاکستان درآمدي بیل هم راکم شوی چې له وجې پاکستانی روپے د ډالر په مقابله کې مضبوطه شوی او حکومت امید سرګندوي چې پراتونکو کې ګرانی هم کم شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړی.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورت تاسو پام را ګرځو. د یوکرین د جنگ په اړه تازه معلومات وایي چې لکتر لگا لس روسی جرنیلان په یوکرین کې په روسي انخطو کې وجلې شوی دی. بلخوا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ چې د امریکا یو تھنک ټینک دی، د یوکرین په اړه په خپل وروستۍ څېړنو کې وایي روسي ځواکونو د سلویانسک په شمال لویدیځ او بخمود په ختیځ او جنوب کې محدود ځمکني بریدونه ترسره کړي دي. د یوکرین د جګړې په اړه وروستۍ حال د وایس اف امریکا په یو رپورت کې ما وشتل وړاندې کړي.
د برتانیې د دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات وایي چې په اوکرين د بریټ په محل د روس د وسلوالو ځواکونو کمزوري فعالیت د روس پوځي مشرتابه ته تاوان رسولې، چې په نتیجه کې د 2020 کال د فروری په میاشت کې د جګړې لپاره راسي تر ټولو ټیټه جګړه شوې ده او په نتیجه کې کمانډانان له دندو ګوښه شوې دي. د دې ترڅنګ تازه معلومات وایي چې لږ تر لږه لس روسي جنرالان په اوکرين کې په عملیاتو کې وژل شوې دي. د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ چې د امریکا یو تھنک ټینک دی، د اوکرين په اړه په خپل وروستۍ جایزه کې ویلي چې روسي ځواکونو د سلوانیسک په شمال لویدیځ او بخمود په ختیځ او جنوب کې محدود ځمکني بریدونه کړي دي. بلخوا روسي ځواکونو هم د دونیسک ښار په شمال لویدیځ او سویل کې د اوکرين د دفاعي کرښې د ماتولو په هڅو یو لړ ځمکني بریدونه پیل کړي دي. جایزی دا هم ویلی چې د روس د اپوزیشن یو رسنۍ رپورت ورکړی چې روسي ځواکونه د زاپوریا اټومي بټۍ په شاوخوا کې چاودیدونکي توکي او ماینونه ذخیره کوي او کیدی شي روسي ځواکونه د اوکراین په پوستو د پلان دننه یعنی دې نه راکټونه وتوغوي. بلخوا اټاکل شوی چې سلور د غلې بیړې د اتوار یک شنبه په ورځ د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو وځي. د ګډې همغږۍ مرکز هغه اداره چې د تور سمندر د غلو پروګرام لاندې جوړ شوی تر څو د دې پر ځای کولو څارنه وکړي د سمندري لارې د وتلو اجازه ورکړي. هغه کښته چې د اوکراین د بندرونو نه تیریږي د چین، ایټالیا او ترکیې دول دونو ته ځي. اوکراین د نړۍ یو له هغو هیوادونو نه دی چې د بندرونو تړل کېدل د نړۍ د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او د قحط له ګواښ سره مخ دی. د اوکراین صدر ولادمیر زیلینسکی د شنبه په ورځ په خپل ورځنۍ وینا کې د بخښنې نړیوال سازمان د زاپوریا په اړه د روس د توغندیو په جوابولو کې د پاتې راتلو له امله د بخښنې نړیوال سازمان غندلی دی. د اوکراین د برېښنا بټۍ په اروپا کې تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده.
وایس اف امریکا ډیوا ته وګی په بلوچستان کې په شکل د بارانونو سره خبرې شوی وبایي ناروغي هیزه یا ډایریا دوه درش کسان وجلی دي. تر ټولو زیات کسان یې په جوب کې وجلی چشمیره یو لسته. په بلوچستان کې د جولای د دریم نیټې نه د وسې یا په شکل ل بارانونو او سیلابونو د سبې د سلور درشونه درز لې اغیزمنې کړې دي. تفصیل د ډیورډیو خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی په خپل رپورت وړاندې کړ.
ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن رپورت دی چې دا وخت د بلوچستان په شپاړو ضلعو کې اکیوټ واټري ډایریا یا کولرا وبا خبره شوی چې تر څلورم اگست پورې له دې ناروغۍ د مړسو شمیر دو ډیر ستر رسیدلی دی چې پکې ماشومان او زنانې هم شامل دي. رپورت په تفصیل کې زیاتوي چې د روان کال له 14 اپریل څخه تر څلورم اگست پورې په ژوب کې یو لس په ډیر بوکټیک کې نه په بارکان کې څلور په خوزدار کې درې په کیچ کوټه هرنایی سیبی او کوهلو کې یو تن مړ شوی دی. د صحت د یالتی محکمې چارواکي وای په بلوچستان صوبه کې د وسی یا په شکل د بارانونو تر پیلېدو مخکې د دست او اسهال ناروغي یا ډایریا او کالرا حیزه لګیدلې و خو له بارانونو او سیلابونو پس په دې ناروغیو کې زیاتوالی راغلی دی. تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ژوب شول سوی دی چې تر اوسه پکې یو لستن مړ شوی او شپږ زره ته نږدې له دې ناروغي اغیزمن شوی دی. د ژوب د سیول روغتون مشر یا ام اس ډاکټر نورالحق وډیوته د ټلیفون له لارې وویل اوس د دې ناروغي په مریضانو کې کمواله راغلی دی. د ډبلیو ایچ او رپورت دی چې له یادې ناروغۍ څخه ژوب، کوټه، هرنایی، مستونګ، چمن، دورلایق، قلعه عبدالله، لسبیلا، خوزدار، کیچ، گوادر، جعفر آباد، کوهلو، قلعه سیفلا او بارکان ضلع زیات متاثره شوي دي. د ډبلیو ایچ او په رپورت کې لیکل شوي چې د کودرا ناروغۍ په ټول بلوچستان کې 2203 نومي کیسونه رپورت شوي دي. د ډاکټر نورالحق په خبره حیزه یا کودرا له خرابو او جراثیم وهلو اوبو څخه لګیدونکې وبایي ناروغي ده او چې کله وکوم تن ته ولګیږي بیا هغه څخه وبل کسته هم په اسانۍ سره لګیږي. کولرا یا حیزه د ډایریا تر ټولو خطرناک قسم ګڼل کیږي. په دې ناروغي اخته کس د بدن د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. ډاکټر وایي ک د ناروغ تن پر وخت درملنه ونه سي نو په څو ساعتونو کې له مرګ سره مخامخ کیدای شي. هغه وویل چې د پخو او صفا اوبو ترڅنګ و مریض ته د او ار اس په نامه پوډي ورکول، په بیا بیا په صابون لاس منځل او صفایي ضروری ده. د افغانستان وسردی کرښې ته نږدې د کلاسی پلا کلی سرکۍ کاریز اوسیدونکي د عبدالله د ټلیفون له لارې وډیوته وویل د دوی په علاقه کې هم له دې ناروغۍ په لسګونه کسان اغیزمن شوي دي خو هلته یې د درملنې کوم ترتیب نسته. وایي چې د پشین او کلاسی پلا و ښارونو ته د مریضانو په وړلو کې ورته ځکه ستونزې دي چې سړکونه او پلونو سیلابونو وړي دي.
خلک ډېر په تکلیف دي، یو سویلت نسته، لکه دا چې هم که تاته معلومه وي روډونه ګرد اوبه وړي دي،
د بلوچستان د سیاحت محکمې مشر یا ډی جی ډاکټر قاضی نور وډی وته وویل چې دوی د ځلی حکومتونو په مرسته د ایالت په زیاتره غزمنو سیمو کې د خراب اوبو د صفا کولو لړۍ پیل کړي او د ناروغانو درملنه روانه ده. وای تر ډیره حده دا ناروغي اوس په قابو کې ده او مخ پر کمیدو ده. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
گران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ودا په بلوچستان کې لتیرو دوه میاشتو راځي روان د پشکال درنو بارانونو نه متاثر خلک وسم د حکومتي امداد په تمناستي چې حکومت ورسره دوران شوی کورونو په جوړولو کې مرسته وکړي. بلخوا د چمن سرحدي خار کې د سیلاب ځینو متاثرینو په خپل کورونو جوړولو لاس پیل کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان د دورې په وخت زیانمن شو کورونو دپاره د 15 لکه روپو د مرستو اعلان هم کړی. د ډیو رډیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په چمن سرحدي ښار کې درغانی سړک منطقې اوسېدونکو یو سیلاب ځپلی شمس الله وایي چې د حکومتي امداد څخه تمه وخته اوسې د سیلاب څخه تباهال خپل کور د بې وسۍ له امله په کر جوړولو په کار یې پیل کړی دی.
روس پورې موږ ته نه چا امداد راکړی دی نه موږ سره کومک سوی دی. روس پورې نه موږ له ورته راغلې ده. دا موږ په خپل پیسو باندې کوو. موږ قرضه کړې ده. دا قرضه باندې موږ خپل کمرې جوړو. موږ دروس پورې په دبل په کمرو کې پراتی. حکومت سمور دا مطالعه ده چې کوم پیسې راغلي کوم دا سعودي موږ ته د خپل حق راورسي. موږ ته پیسې راکړي چې موږ دا قرضه ولاته ورکو یا یو شی په وکړو یو سیمټ دغه کوی کمره په جوړ کړو.
څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان د دورې په مهال چمن سرحدي ښار ته هم راغلی وو. چې دلته په سیلابونو کې وژل شوي درې کسانو خپلوان ته 100,000 امدادي رقم هم ورکړی او د کومو خلکو کورونه چې سیلابو له امله زیانمن شوي دي د هغو دپاره 15,000 امدادي رقم پورې ورکول امر یې کړی. خود چمن په شان د ایالت په زیاتره سیمو کې ووسم د سیلابونو څخه متاثر خلک وای چې ودی ته د حکومت لخوا اعلان شوی مرستې تر اوسه نه دي رسیدلي. د چمن ضلع مرستیال کمشنر عبدالحمید زیری څخه وی او ای ډیوا د سیلابونو څخه متاثرو ته د حکومتي امداد نه رسېدو په هکله وپوښتل. نو هغه وویل چې د ضلع حکومت له اړخه د سیلابونو څخه متاثرونو رپورټ ایالتي حکومت ته لیږل شوی دی چې ایالتي حکومت مرستې راولېږي په متاثرونو کې به وبېشل شي. خو چمن سرحدي ښار کلي اجخړ اوسېدونکي امین الله بیا وایي چې پر 1 جولای راغلي سیلابونو د دوی په کلي کې د لو څخه زیات کورونه زیانمن کړل. خو تر اوسه دوی هم د نورو متاثرینو په شان د حکومتي مرستو په تمه دي.
4-5 کمرې او 4 کم دیوالونه شو مکمله ونړېدو. ما په خپل د خپل کور د یا خپل یا د بچي یو جوړه کپړه هم نه درېستلې. مکمله سامان ما د کولاړې اوس فلاله زده بل په کور کې يم. د بل په کور کې زه وسیره خیمه مې درولې د یوه د ناغه امسایګانو یو خونه را خالي کړې ده. موږ فلاله په هغه کې وسیره. اوس موږ دغه دیوالونه دي د په پور باندې ګرځي شي حساب ګر په پور باندې روان او چې د چا څه پور وکړو هغه دوباره بیا تم کې شرابه کې اوس موږ په وسه باندې غن دي پره.
خو ایلتي حکومت وایز د مرستې لړۍ ګړندې کړې دي. تر دا مهاله په بیلابیلو زلو کې در 40,000 څخه زیات کسانی خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. په کلاسیپلا او لسبیلا زلو کې د خیمو کمپونه لګولې دي او تر 1,000 څخه زیات معمولي زخمیان ته طبي مرستې ورکړي دي. خو په ایالت کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام کوونکي ادارې یا پیډیمي د جمعې د ورځې په خپل رپورټ کې د سیلابونو څخه په ایالت کې د 100,000 کسانو د وژل کېدو په هکله ویلي دي. خو په ټوله ایالت کې تر نن ورځې پورې د سیلابونو څخه زیانمن شوي کورونو شمېره نه ده ښودلې. یوه اونۍ مخکې دغه د زیانمن شوي کورونو شمېره 4,000 ویلې وه. خو په ایالت کې اوس هم د پشکال بارانونو لړۍ دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې د نورو زیانونو خبرونه هم په مطبوعاتو کې راغلي دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
گرانوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا همکار سردار علي ټکر نن یو واری بیا د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورټ تیار کړی دی. راځئ چې واورو نن سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال د ژوند په اړه باندې په خپل رپورټ کې سوای.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ابو سعید فضل احمد غر. محترم همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانه لیکوال ڈومبی ٹوک کے دا ابو سعید فضل احمد غر په حوالہ داسی لکی وی چه فضل احمد غر د مردان ضلعے پسرو ڈیرو نمی کل کے دا حضرت محمد عبداللہ مسافر صحرائی کرا پکال اتل سوا او نہ نوی کے پیدا شو د باغبان پورے لاہور د یو اسکول نے میٹرکو کا پکال نل سوا شپگیشتم عیسوی کے حیدرآباد د کنتلاڑ او ترکال نل سوا یو کم پنزوسم پورے امل ت دخپل ماما عبدالجبار خان کرو د فضل احمد غر ٹول کلام پا اتیا زرو شیرونو باندې مشتمل دی ول ہندوستان کے د کال نل سوا او اتسلوخ عیسوی د فسادونو په وجه د اور د لمبو خوراک شو. فضل احمد غر صرف خپل ځان او د شیرونو سره برخه په ډیر مصیبت پاکستان ته ورسول. د فضل احمد غر د شیرونو یو وړه غونتی مجموعه د ګل کوی په نامه باندې په بمبئی کې چاپ شوی و. د شاعرۍ په حواله باندې خر سے بوئی چی شیر ویل گیڈی تڑل نہ دی افغانا شیر ویل گیڈی تڑل نہ دی افغانا دویختنا نرے زر دل تنکتی دی دے مخ کی لکی چی شاعری یو فن شریف او جوہر لطیف دے او دا انسان پترقے کی ددی یو خاص حصہ دا او دا تہذیب اخلاق او دا اصلاح تمدن یو ذریعہ دا او دا قوم پستی او بلندی دا دے سر معلومے گی. دیمخ کی لکی چی شاعر دا قوم جب دا نو پکار دی چی ہر شاعر دا خبر دا نظر لان دی اسا تی او دا سے اشعار دی ان لکی او نہ دی چاپ کی گی چی بے اصولا بے رنگا بے فیدے پست او نشائستوی زکه چې دا د قوم بدنامی ده. مونږ له پکار دی چې په پښتو شاعرۍ کې اعلی جذبات فصاحت سادهوالی او جامعیت پیدا کو. پښتو کې فضل احمد غر او افغان تخلص کوي. اردو کې کوهی او په فارسی کې هم افغان تخلص پکاروي. د خپل عشقیه شاعری سره اخلاقی او قومی موضوعات هم د خپل شاعری په تنه بوده کې په ځایلو قدرت لري. د ده زیاته شاعری په غزلو او قطعاتو مشتمله ده. د تخیل د بلنده او مضمون افرینه لمخه فضل احمد غر د خپل دور یو قابل د توجه شاعر دی. شعرونه اکثر د نور ژبو ترجمې دي خو ښه ترجمې دي. د غر صاحب قطعات ډیر مشهور دي. بدرشاه ظفر کاکا خیل وایي چې په دې نن پرون دلی رساله کې به کله کله د ښاغلي فضل احمد خان غر مرحوم قطعات شایع کېدل. دا قطعات زما ډیر خوښو او په ما باندې ډیر اثر کولو. غر سے پخپل اخری عمر خپل اشار اس وزول او چی ایرشل نوی ویل دا غز دیر بی آرام کڑے ام اس پا آرام شو او بیا دا غوینا نا یو لحظه پسی ساور کلا. دا کال نل سوا او پنزش پیتمو. نو رازی چی دا کلام دا نمونه لگو اولو. خبر نشم سل راغلم چرتا عمر خبر نشم سل راغلم چرتا اما سب افسوس چې د خپل کار غافل شما او لکه شمع می زرین قمیص مګورا لکه شمع می زرین قمیص مګورا اندرون پدې کې اور دے چې پر سوما او زل خپل نا پو ہے دانې ته کوشم زل خپل نا پو ہے دانې ته کوشم ناسا پی مشو چا پیر دخپون لما او ته چې غیر سره خاندي زما مخ کې، ته چې غیر سره خاندي زما مخ کې، د ډیر تاوا د کله غوند ټک شوما، او ز افغان چې ځان ته ګورم جړه راشي، ز افغان چې ځان ته ګورم جړه راشي، چې راغلی سلیم او سکوما. خو ګوریدونکو پراتون کې پروګرام کې بده یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریګم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خو جون درته غواړو.
درانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. په خبری خپرونه کې وخت شوی د اداري دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ساز د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
په 13 دسمبر کې د جمهوریت په باب له سرمشرانو په شوی غونډه کې صدر بایدن ویلي وو چې دا وخت د امریت او د جمهوریت ترمن رواني غرضې پرځي زمون په وړاندې لویه مسله ده. د نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ منتظمي سمانتا پاور ویلي دي چې د امیرانه حکومتونو په لوی شمیر کې د راپورته کېدو او د ځینو جمهوریتونو د ناکامه کېدو باوجود موږ وینو چې امیرانه حکومتونه په خوایدو دي. سمانتا پاور زیاته کړه چې د اوکراین خلاف د ولادیمیر پوتین ناترسه جنگ ته لاس اچول موږ ته دا ثابته کړی ده چې دغه استبدادي قوت کومه لار اختیار کړی ده. پوتین بهشکه چې د اوکراین د خلکو جمهوریت ته دراماتي دونه او د رشوت خورو مالدارو خلکو د کګلونه وارخطا دي. دین علاوه د اوکراین د خلکو خپل امنناکو یوریتی گاونډیانو سره د جوختی ګوانګیرې ساتلو خواهش هم ولادیمیر پوتین بي سور کړی دی. عمدغه وجه دا چې د اوکراین کې د مرګ جوبلی بازار ګرم کړی دی. د اوکراین د خلکو په ازادۍ سره د اوسېدو او د خپل جمهوریت خواهش د حفاظت کولو د پاره پخې ارادي او د روس د امیرانه حکومت د دوی د پخې ارادي په چخولو په سرا پاسېدل په ګرد دنیا کې په جمهوریت د مینو خلکو د حوصله او استقامت یو مثال دی. اوس پګړ د نړۍ کې زیاتره خلک خپل ملکونو کې داسې حکومتونه غواړي چې خپل خلکو ته زیات جواب دی وي، انصاف پسند وي او نمائنده وي. خلک اوس ځان له داسې حکومتونه غواړي چې هغه ته عملی او سودمندې نتیجې وخی او چې په خپل کارکردګۍ د زیات مساوي دریز او اقتصادي او ولسی ترقۍ خودنه وکړي. سمانتا پاور وی چې دا حالات د امیرانه قوتونو د کمزورۍ سرګندونه کوي. دی ویل چې د دنیا جمهوریت ملکونه د ذاتی مد اتحادیان ولسی معاشري غنقامي د اداري مذهبي او خپل وطن نشړلې شوی ګوندونه ټول باید چې هغه اتحاد او اتفاق وړاندې دی بوزي چې د اوکراین په معاملې کې خوده لري. مېرمن سمانتا پاور وی لکه څنګه چې صدر بایدن ویلي دي هر کله چې موږ د آزاد پریس، آزاد عدالتي نظام، د ازادي ولسی معاشري، د سیاسي پارټو، د مقامي حکومتونو او د پارلمانونو په شمول د جمهوریت د بنیادونو مضبوطولو کار کوو، نو موږ له خپل اتحادیانو ته هم د جمهوریت د عملی مثبتو نتیجو خودل پکار دي. سمانتا پاور خپل بیان په دې ختم کو چې موږ له د امریکای دننه او د امریکای نه بهر ټول دنیا کې هغه خلکو ته چې زمونږ اقدار ورسره شریک دي غږ کو چې مونږ سره ودرېږي چې دا شان په ګرد دنیا کې د خلکو د عزت او د احترام کې دو انقلاب راولو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د اتوار ورځ 2020 کال د اگست 8 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد د عثمان جو قومي پرلت نن په 13مه ورځ هم جاری دی.
بلخوا د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنز د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب باندې خبرې هم روانې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چودھری ویلي د ایف آئی اے لخوا د هغوی د پارټۍ مشرانو ته عدالتي نوټیسونه جاري کړی شوي دي، خو دا چې د کم وخت په حق لدی په هغې وخت د دوی حکومت نه و، خو بیا هم دوی د ایف آئی اے سره همکاري کوي. او نن د اتوار په ورځ د یوکرین د تور سمندر نه څلور د غنمو نه ډکې کښتۍ روانې کړی شوي دي. بلخوا د یوکرین په مشرقي ښارونو باندې د روس بمباري هم جاري ده. سرټکې تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ، وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد د اتمانزو قومي پرلت نن په 13مه ورځ هم جاري ده. او د دې سره سره د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ د لکی مروت او بنو سیمو د مشرانو په منځګړیتوب خبرې هم روانې دي. د شمالي وزیرستان د انتظامیه مشر شاهد علي دفتر چارواکي وایي تیره ورځ د لکی مروت او بنو سیمو د مشرانو جرګه د احتجاج کوونکو سره خبرو د پاره لیږلې شوه. د دوی په وینا دا د حکومت نمائنده جرګه ده او چې څه فیصله وکړي هغه به عملي کوي. په شمالي وزیرستان کې دا قومي پرلت وروستو د هغې شروع شوه چې د ضرب اسب عملیات وروستو د هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې دي او دوی په علاقه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي وایي د قومي جرګې ته خراغلاست وایي او خبرې شروع کړي دي، خو احتجاج به روان وي او د ضلع ټول سړکونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړلي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب اسب عملیات کړي او دا سیمه د وسلوالو نه د پاکولو دعوه کوي. په دې وروستو کې خبري غونډې ته د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډي پي او فرحان خان ویلي چې پولیس او ادارې د امنیت لپاره سخت ګامونه اخلي، نو خلک به هم د امن پر راوستو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د خیبر پختونخوا په کوزدیر ضلع کې تیر د خالی یا شنبه په 6 اگست په ماسخوتن په صبح کې د واکمنه ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي ملک لیاقت علي په ګاډۍ ډزې شوي. ایم پی اے پکې د 500 کسانو سره اجوبل شوی دی او 4 کسان پکې وژل شوي دي. دا پیښه د کوزدیر د لال قلعه تاڼې په حدودو کې شوې ده. د لال قلعه پولیس تاڼې یو چارواکي ارشد اقبال د پیخي په اړه وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل د کوزدر د لال قلعه میدان ایم پی اے ملک لیاقت علي ماسخوتن ناوخته نږدې 9 بجې په خپل ویګو گاډي کې د نورو کسانو سره کور اړخ ته روان و چې ډزې پیښوي دي. هغه وویل په ډزو کې د ایم پی اے رور، د هغه وراره، یو پولیس اهلکار او یو لیویز والا وژل شوی دي، او پاتې 5 کسان چې ایم پی اے هم پکې شامل دی جوبل دي او تیمرګری په هسپتال کې علاج روان دی. پولیس وایي د پیښې مقدمه لا نه ده درج شوې. افسران بهر دي، نه د پیښې علت معلوم شوی دی چې ډزې چا او ولې کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری ویلي د ایف آئی اے لخوا د هغې د پارټۍ مشرانو ته عدالتي نوټیسونه جاري کړی شوي دي، خو د ممنوع فنډینګ په حق لا دغه نوټیسونه چې د کم وخت خبره کوي هغه وخت دوی په حکومت کې نه وو. په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت فواد چودھری وویل دوی بیا هم د ایف آئی اے سره همکاري کوي. یاد دي د جمعې په ورځ د پاکستان وفاقي تفتیشي ادارې ایف آئی اے یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې چې د پی ټی آئی پر ضد د ممنوع فنډینګ کیس په معامله کې د تفتیشي ډلو سره کار وکړي، او په دې لړ کې د پی ټی آئی ځینې ستر مشران لکه عمران اسماعیل، سیما ضیا، محمود الرشید او اسد قیصر راغوښتل شوي هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د پی ٹی آئی د ممنوع فنڈنگ په معاملہ کې د فیصلې په حق لا فواد چودھری وویل د ټولو سیاسي پارټو کلیز اډیټ یا حساب کتاب کول پکار دي، او دوی به کوشش کوي چې عدالتونه د پاکستان مسلم لیگ نواز اډیټ پر راتلونکي 15 ورځو کې دننه وکړي. یاد دي د ایف آئی اے لخوا د پی ٹی آئی د ممنوع فنڈنگ د پلټنو لپاره دغه ټیمونه پس د پاکستان الیکشن کمیشن د فیصلې راتلو 3 ورځې پس جوړ کړی شو. چې ای سی پی ویلی وو پاکستان تحریک انصاف د 350 بهر ملکی کمپنو او 40 بهرنی خلکو نه پیسې یا فنډینګ اغستی وی. دغه مقدمه د پاکستان د سیاسي پاټو د 2002 قانون دلاندې شوی و. او نن د اتوار په ورځ د یوکرین د تور سمندر نه 40 د غنمو نه ډکې کښتۍ روانې کړې شوې. په دغه عملیاتو نظر ساتلو لپاره جوړې کړې شوې د همکاري مرکز لخوا د کښتو ته اجازه ورکړې شو چې چین، اټلی او ترکیه ته بزي. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی تیره شپه خپل وینا کې د یوکرین د توانایي په پلانټ د روسي بمباري په سر د امنیسټي انټرنیشنل په خاموشۍ نیوکې کړې. زیلنسکی وویل دا ښکاره کوي چې امنیسټي انټرنیشنل په منتخبو موضوعاتو خبرې کوي. یاد دی امنیسټی انټرنیشنل تیره هفته په خپل یو رپورت کې ویلی وو د اوسیدو په ځایونو کې فوزی مرکزونه او د وسلې د استعمال نظام جوړولو سره یوکرینی فوزونو د عامو خلکو ژوندونه په خطر کې اچولي چې روس د حملو مخه ونیسي. په جواب کې زیلنسکی ویلی وو داسې هیڅ قسمه شرط نه دی پکار چې په یوکرین د روس د حملې جواز ورکولی شي. د دغه رپورت په سر د یوکرین لپاره د امنیسټی انټرنیشنل مشر مستعفی شوی وو او دا رپورټونه په داسې وخت کې راځي چې تیره ورځ د یوکرین په دوو مهمو مشرقي ښارونو باخموت او ادیفکا باندې روس بمباري شروع کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
Thank you.